ډیډیو د روانو چارو د دې پروګرام د اهم رپورټونو سره ټیک نړیوال نن د تعلیم عالمی ورځ په دا سال کې لمانځي چې په پاکستان او افغانستان کې د تعلیم نه د محروم ماشومان شمیر ورځ تر بلې زیاتیږي. یو تازه رپورټ ښیي چې پاکستان کې د ښوونځیو نه بهر پاتې شوو ماشومان شمیر 28,200,000 ته رسیدلی دی. د عامو انتخاباتو په درشل کې د ناامنۍ په اړه د خیبر پښتونخوا د جنوبي ضلعو د اوسیدونکو اندېښنې. حکومت وایي حالات په قابو کې دي او خلک دې یقین ولري، مګر دا ناامنیو پیښو ځایي خلک فکرمند کړي دي. د هغو خبرې به واورئ. د امریکا د ریپبلیکن ګوند د ابتدایي انتخاباتو په لړ کې ډونالډ ټرمپ د آیوا نه وروسته په نیو همشایر ریاست کې هم لویه کامیابي ترلاسه کړه. په خپل ګوند کې دننه د غسره صرف نیکی هیلی مقابلې ته پاتې ده، مګر ګوند کې د صدارتي ټاکنو د ټکټ ګټلو لپاره د ډونالډ ټرمپ چانس زیات ښکاري. او په غزه کې د یوې میاشتې جنگ بندۍ لپاره د اسرائیل او حماس په خبرو کې پرمختګ شوی دی. په همدې حال کې اسرائیل د غزې په مرکزي ښار خان یونس او د پټې په نور علاقو باندې خپل پوځي بریدونه سیوا کړي دي. د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال د فلسطینیانو د ناوړه حالاتو په باب خبرداري ورکړي دي. د دې ترڅنګ به یو شمېر نور په زړه پورې او اهم رپورټونه هم ولرو. په دې هیله چې تر پای از موږ سره مل پاتې شئ.
السلام علیکم د ویو ای ډی با ډیرو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو ستړي مشه په خیر راغلی. دا وخت په خبر کې د ماخوسن لاس په کابل کې د ماخوسن نهنیمه او دلته په واشنگتن ډی سی کې د غرمې 12 بجې دي. د ربانا چارو په دې خبرونه کې ز فواد لامی تاسو کوربایم. نن د جنوري 23مه د تعلیم عالمی ورځ ده. دا ورځ په داسې حال کې منځلې کیږي چې په افغانستان او پاکستان کې په ملیونونو ماشومان د تعلیم نه محروم پاتې دي او ورځ تر بلې د هغو په شمیر کې اضافه کیږي. د پاکستان انسټیټیوټ آف ایجوکیشن یو تازه رپورت خپور کړی چې وایي په پاکستان کې د سکولونو نه د بهر پاتې شوو ماشومانو شمیر د 28,000,000 نه هم اوچت شوی دی. کارپوهان وایي د دوو ماشومانو د تعلیم ړومبۍ ذمهواري پر ریاست ده. تفصیل د مدثر شاه او هاشم علي په رپورت کې.
ماهران وای په کم رفتار چې پاکستان کې آبادی کې اضافه کیږي په هغه رفتار وسیلو کې او بیا په خصوصي ډول د تعلیم څنګه کې اضافه نکېږي چې لامل د هر کال په تیرې دو سکولونو ته نتلونکو ماشومان سیوا کیږي
چې ماشوم نه بینځو کالونه اوري نو هغه ته د سکول ارتیا راځي د سبق او زمونږه تعلیمی بجټ ته وګورو مونږ د سکولونو شمیرې ته وګورو او بیا وسره د استادانو د کتابونو او دغه سیزون ته وګورو ناغي که هغه شانس یې واواله ناراضي.
عمران ټکر وای د پاکستان انسټیټیوټ اف ایجوکیشن د تعلیم په حق له 2022 راپور تر مخه پاکستان کې 6.21 میلیونه ماشومان د سکولونو نه بهر دي. وای سل رښتمه جنوري پاکستان کې د تعلیم د نړیوالې ورځې په هیڅ په داسې حال کې نمازل کیږي چې د تیرو کلونو په نسبت هیواد کې د سکولونو د بهر ماشومان شمیر کې اضافه شوې ده. وای دغه 6.21 میلیونه ماشومانو کې د خیبر پختونخوا 3.3 میلیونه ماشومان هم شامل دي. وای سکول ته نتلونکو ماشومان د هیواد یو کمسل به 20% جوړیږي. د پی آی ای راپور تر مخه اسلام آباد کې سکول ته د نتلونکو ماشومان شمیره هیواد کې تر ټولو ټیټه ده. خو ناقلار صوبې بلوچستان کې بیا دغه صوبې تر ټولو زیات ماشومان یعنی 15% ماشومان د سکول نه بهر دي. د شمیره 3.43 میلیونه خودل شوې ده. پښتونخوا کې بیا سلور واړو صوبو کې په کم اشاره کې ماشومان د سکول نه بهر دي چې 1.5% جوړیږي. کارپوهان وای دوړو کوالی ودونو د جنسي او جسماني زیاتی او مزدورۍ نه د ماشومان د ژغورنې تر ټولو ښه طریقه د دې سکول کې داخله ول دي.
چې زمو کوشش دی چې هر هغه ماشوم چې هغه په سټریټ باندې دی هغه بیگینګ کې دی یا مطلب هغه پیرنټلس ماشوم دی فرست پرایورټي دا چې هغه سکول سره انرول شي. مطلب دا چې هغه ځکه چې موږ سره ګورو چې موږ نارملی ګورو د ډفرنٹ ډایمنشن کې چې ډفرنٹ وایلنسز دی ابیوزز دی یا چایلډ لیبر مسلې دی. یو غټ حل دا دی چې موږ څنګه میکسیمم ماشومان انشور کو په سکولونو کې.
اعجاز محمد خان زیاتی د ماشومان د حقوقو خوندي ساتلو لړکې پښتونخوا کې د نورو صوبو په نسبت زیات کار شوی دی. وای نولو سوزلو کې د ماشومان د حقوقو کمیټې جوړ شوې دي چرته چې ماشومان ته ویریا قانوني تحفظ ورکړي کیږي او ټولنې کې د یونیسف ترڅنګ د نورو نړیوالو ادارو په مرسته د ماشومان د حقوقو په حق له پوهه پیداول شي. پوهان وای د سکول نه د بهر ماشومان سکول کې د داخلولو لومړی فریضه ریاست تا.
غیر دولتی ادارے چرے ہم پر دنیا کی پیو ملک ہم اغد ریاست نعم البدل نشی کرے او دا اولین او اخرین ذمہ داری چی کما دا نو دا دا ریاست تا او تسو پر جی تعلیم خبر را نو دین ہمونگ مخ نشوڑو لے زکا چی دا آئینی بنیادی حق دے.
د پاکستان د 1903 آئین 15 الف ماده تر مخه د ریاست ذمہواری ده چې د هیواد د هر 15 تر 14 کال عمر لرونکي ماشوم ته د ویډیا معیاري او لازمی تعلیم بندوبسو کی. خو تر دې دمه هیڅ کوم حکومت د آئین په دغه ماده عمل نه دی کړی. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا کی خبر.
د خیبر پښتونخوا په جنوبی ضلعو کې د ترهګرۍ د یو شمیر پیښو وروسته اوس د سیمې اوسیدونکو وایي ناامنۍ پریشانه کړې دي او هغوی عادي ژوند نشي کولی. مګر حکومتي چارواکي وایي خلک دې اطمینان ولري او حالات په قابو کې دي. ځایي خلک په داسې حال کې د امن امان په باب فکرمندۍ اظهار کړی چې پاکستان کې عام انتخابات پرانګدې کېدو دي. دا خیبر پختونخوا په جنوبی ضلعو کې د امنیت په اړه نور حال لاتنان بیٹھنی نواوی.
په دې وروستیو کې په خیبر پختونخوا کې تر هغه لري یو شمېر حمله شوی او زیات ویدل د صوبې په جنوبی ضلعو کې شوی دي. په دې خبرې دونه کې امنیتي ځواکونه او وسله والو ډلو یو بل ته د زیاتو زیانونو اړولو داوی هم کړی دي. د ځایي خلکو په خبره ده نه عملی دی پیښو سخت پریشان کړي او د عامو خلکو په سر ادي ژوند نشي کولای.
تاړه غیر محفوظه کې لا غیر محفوظه نو عوام بچري دي. خبر نه ده سیکورٹی والا مانا سیکورٹی گارڈ مجھ دا وایو چتال دیجی لڑی سی لڑی سی لت چر بل ایریا تے دلار سی لگا کالج تے دلار سی
چر کالج ول دل ترے
دل تے دغه کلی تے دلار سی مجھ بم محفوظ ای دوی بم محفوظ ای
دا میش پہ لکی مروت بنو ڈیرا اسماعیل خان ٹانگ او پزنگڑی ڈول وزیرستان کے زیات بریدنہ شویتی سی پکشی دا امنیتی زوکلو ترسنگ یوشمیر عام خلق ہم پکے وجل صفی دا خالف اور اعظم شمالی وزیرستان کے دا میو او سبزی وڑن کو گاڑو پنزا ڈریوران پڈزو وجل صفی دا دترسنگ پہ یادو سیمو کے دا عام خلق دا ہدفی وجنو پیش ہم شویتی پشتن ژغورنی ورزنگ سی پہ که دنا امنی پرزید احتیاجی مظاهره کوي وای دی خاوره ته د ځن بیا نوې منسوبه راوړل شوی. په دغه ولسی غونډه کې تر هغه د پیښو غندنه کیږي او وای دا خاوره نور نه امنی نشي ازغملای. د پښتون غورنی غورځنګ فعالان وای د دوی پرزید تر هغه مقدمه درس کیږي او زندانونو کې بندیوان کافی.
په وزیرستان شته د ناتو بنیاد کوم د ایټل ویټ کیږي چې می په وزیرستان شته او مخش ورش پزرگازم نماشه مش دشمن ها جواد و دوس ما جواد و فی الحال دیگه مش نه دشمن ور کرده ده دوس نه ور کرده ده په وزیرستان پر ډاک پر دوس مرشی دا پتن نه کی چې کی مرایي دا ګراوند به جوړ کرده ده فاو جوړ کرده ده د مش دوا په دغه ده دو چې د کیم کتل کتل ما دې د پاکستان پالیشې د یې زموالی یا سړي.
پاکستان حکومتي او پوزيت سرواکي وای حالات په کابو کې دي او د ملک ساتره غړې نوغه په مکمل توګه وستلو د پارش مندي دوی وای تر هغه به تر هغه پرځد روانه جګړې ته دوام ورکول شي چې د ملک سره بشپړ توګه د تر هغه نوغه استل شوی نه وي.
بالکل تاسو صحیح خبر او کوم سبا سکیورټي سره د حال او لږ ګرم شوی دی دلته او هغه حواله سره تاسو دا خبر هم کوم چې لا انفورسمنت چې کومه ایمنګار دلته ایجنسیز دی پای کې پولیس ته پای کې ایف سی دی پای کې آرمی دی هغه بالکل تیار دی انشاء الله عزیز کار روان دی انشاء الله عزیز پنیر فیچر کې بتاسو انشاء الله وګورئ چې حالات به نارمالایزیشن طرف ته روان دي روان شي او په دې باندې کار روان دی
د دسمبر په 11مې او 12مې نیټې په منځري شپه کې پډیرا اسماعیل خان کې د پوز په ارزي کېم شوي زلمرګي بریث کې د پاکستان د پوز دریش پوزیانو د وژلو تایید کړي فو د جهادي پاکستان په نوم ډلې د دې بریث ځمواري منلې فو زی خلک او سړونکو وای د شلو کالو رسیدې ونه خدمتونکو جګړې سره مخ دي او لوی ستونزې دغه ده چې د پیښ ورستر بلې سیوا خیر شي عدنان بیٹنای دیفا ډیرا اسماعیل خان
بیا هم خرغلی د پاکستان مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي مشرانو اعلان کړی چې که په راتلونکو انتخاباتو کې کامیاب شي نو د حکومت جوړېدو وروسته به خلکو ته تر 300 یونټو پورې وړیا بجلی ورکوي د انتخاباتو نه وړاندې په کمپینونو کې د سیاست مدارانو دغه سوادي څومره سنجیده ګڼل کېدی شي او خلک ورته څومره خوشبینه ښکاری په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه زموږ خبريال ارشد حسین په خپل رپورت کې تاسو سره شریک کړي
په پا پاکستان کې د دوه لوی سیاسي ډلو لخوا صارفینو ته تر 300 یونټو پورې ویلیا بجلی ورکولو په اعلانونو د اقتصادي چارو کارپوهان باور نه لري پاکستان کې دا مهال یو عام تن د لوړې کچې د ګرانې لقبله پریشان دي چرته چې د ګرانې کچې یو کم 30% ده او د ګرانې د لوړې کچې یو بنیادی علت د بجلی په بیلونو کې دونکو اضافه ده د اقتصادي چارو کارپوهان وای د هیواد په موجوده معاشي صورتحال کې یو صارف ته د 300 یونټ لی ویړیا ورکول بیخی ممکن نه ده د اقتصادي چارو سیلنکار شهریار بټ وای پاکستان دا مهال د نړیواله مالیاتی ادارې IMF د قرض پروګرام لاندې دي او پر راتلونکو دریو کلونو کې به پاکستان ته د 2.5 ډالرو بهرني امداد ضرورت وي او دا سي نخکاری چې IMF په پاکستان ته د بجلی په مت کې د سبسيډي ورکولو اجازه ورکړي
بالکل به فیسیبل نه ایه کیونکی پاکستان می تقریبا
ویړیا بجلی ورکول بیخی ممکن نه دي پاکستان کې نږدې 90% دا سې صارفین دي چې د میاشتې 300 یونټ بجلی استعمالوي او کراتونکې حکومت هغه ته سبسټي ورکوي نو حکومت ته به خوشه 1300 روپے پکاروي او دومره غټ رقم تنظیم نشي کېدی نو زما په خیال کې دالونکو حکومت ته ولسته دروغ ندی ویل پکار
ریسیز لیکر ائ تاکي حکومت میں آنے کے بعد کوئی پرابلم نہ ہو
د ریپورټونو تر مخه سکال به پاکستان ته 9.5 روپے محصولات راټولول وی چې پکې یوازې 1500 روپے په بهرانه قرضو باندې د سود په مت کې ورکول دي د اقتصادي چارو خبريال وقاص عظیم وای په پاکستان کې تر 300 یونټ پورې د بجلی کارونکو صارفین د کل صارفینو شمیر 3.2% دي او حکومت ته به هر کال د بجلی د بیلونو په مت کې 3000 روپے راغونډول وی او د دې مطلب دا دی چې تر 300 یونټ بجلی کارونکو صارفینو ته په ویډیا بجلی به 2000 روپے ورکول وی
بجلی کے صارفین کو ماہانہ 15,300
یونٹا بجلی مفت ورکول با د یو حکومت لپارا گرانوی کا حکومت اغه صارف تا چې د میاشتې 300 یونٹا بجلی استعمالوي بجلی مفت ورکوي نو داغه قیمت 15,000 روپے د میاشتې جوړیږي او د دې لپارا به د میاشتې 100,000 روپے او د کال نږدې 2,500,000 روپے پکاروي نو بیا هل دا ممکن کې دی شي
او پھر جا کر اپ یہ سبسڈی دیں گے
سیلونکو وای نړی والا مالیاتی ادارہ IMF د توانای پسنګ کې د 1000 روپو د سبسډي ورکولو اجازه نشي ورکولې نو د 2000 روپو لوی رقم د امدادي قیمت په مت کې ورکول خو لری خبره ده ارشد حسین وایس اف امریکا دیوا اسلام آباد
وی او ای دیوا په سټلایټ ټی وی هر ورځ سلویریش ساتا پدیشنتینا تاسو په یو ټل سټلایټ په ټی وی تازه تولا او بهتر په خبرونه بحثونه او سیړنی کتلې او اوریدلې شي د یو ټل سټلایټ فریکوئنسی یا سبې او یا بی او یا اشاریا پینزا ایست چینل یو سل درې هر ورځ سلویری ساتا لڈی وسرو اوسے
بیا هم خراغلی تاسو زمغاگ لی واشنگتن دی سی ناوری اوز هم دا امریکا حالات امریکا کې سکال نوومبر میاشت کې عام صدارتي انتخابات کیدونکې دي خو د غنه وړاندې د ګوندونو د نننه ابتدایي ټاکنې روانې دي چې حتمی کاندیدان معلوم شي په دې لړ کې پرون په نیو همشایر ریاست کې د دوو ریپبلیکن امیدوارانو ډونالد ترامپ او نیکی هیلی ترمنځ سیالي وشوه دا چې نتایج څو او پس دې به نور څه پیښیږي په دې باندې را سره زموږ همکار پیر زبیر شاه صاحب په پروګرام کې دی چې ورته هر کله وایو پیر صاحب ستړي مشه په خیر راغلی
په خیر راغلی
غا په نیو همشایر ریاست کې د ریپبلیکن ګوند پرایمری یا ابتدایي انتخاباتو روسي نتایج څه دي کرا سره شریک کړي
جی نتایج خو پرون نیو همشایر کې دلته ډېر یو مهم هغه الیکشن وو د پرایمری په هغه کې څنګه تاسو ویل چې دوه کینډیډیټس یو پخوانی صدر ډونالد ترامپ او بیا د ساوت کارولاینا پخوانی گورنر او د ترامپ انتظامیه کې د امریکای د یو ان کې استاد نیکی هیلی دوی په منځ کې مقابله وا خو پرون بیا صدر ترامپ پخوانی صدر ترامپ هغه پرایمری وګټل نو هغه اوس دا ښکاری چې د ریپبلیکن پارټي دیب ډیر ګمان دا اوس کېږي چې هم د کده چې دی به دا هغه وګټي نامینیشن به دی وګټي خو نیکی هیلی چې کوم پرون بیا خپل سپیچ کو دی هغه نه پسې کوم تقریر کو په هغه کې یو خو صدر ترامپ ته د مبارک باد ورکو خو دوی ویل چې دا مقابله لا ختمه نه ده او دا به جاری ساتي
په همدغه اړه باندې کڅام ترامپ تر اوسه په ایوا او نیو همشایر کې ګوندی انتخابات ګټلي مګر بیا هم نیکی هیلی ټینګار کوي چې په مقابله کې به پاتکیږي دغه چانس څومره زیات دی په څه امید بیا هم ولاړه ده
نو هغه خو ګوري اوس کوشش کوي هغه پرون هم نیکی هیلی کتا سو تقریر واره په تقریر کې د هغه د ترامپ کسانو ته هم د کویری دي چې تاسو لکه خپل ووټرانو ته هغه ته ویری دي چې ریپبلیکن پارټي پکار دی چې دا وټاکی نو اوس دوی کوشش بداوی چې په 15 مارچ باندې به د توای سپر ټیوزډے هغه کې شپږ چې کوم دلته ریاستونه دی هغه کې به دا پرایمری الیکشن کیږي او نو هغه کې به یو قسم بیا به دا هر یو شی فائنل کیږي دا لوبه به یو قسم ختمیږي خو دې علم دک خکاری چې نکه هلی د کمپاین چې کوم بیان ورکړی دی هغه هم دا وایي چې موږ په دې هغه کې کوشش کوو چې 15 مارچ پورې به دوی هغه وکي لکه سوپر ټیوزډے ته تیاری وکي او په هغه کې دومره هغه ووټونه واخلي چې کوم صدر ترامپ چې اوس پورې اخیستې دی او چې سمره د هغه منډیټ سمره مخکې دی دا هغه نه چې هغه دوی کابو کی او بیا په جولای کې به دوی چې کوم کنونشن وکيږي چې هغه کې به فائنل کس باقاعده اناونس کیږي نو هغه فارم لا ټایم شته خبره لدی ټول نظر اوس په د ایمال په 15 منټه دی چې د 14 ریاستونو به د پرایمری الیکشن کوي
په ایوا او نیو همشایر کې د ترامپ غټه کامیابی د ډیموکرات جو بایدن د لپاره څومره غټ چیلنج ګڼل کېدی شي
نو هغه خو جی جو بایدن هم هغه پرون خو نوم نو په بلټ کې خو هغه ته کوم پرایمری د ډیموکراتیک پارټي شوی نو هغه کې د مخ کې دی او پرون بایدن چې کوم کمپاین والا دی هغه هم بایدن طرف نه دا بیان ورکړی او چې دا ښکاری چې اوس دا مقابله به د 2000 په شان د پرزیدنت د بایدن او د ترامپ ترمنځ وي نو یو ځل بیا په امریکایانو غږ کړی دی چې دا د جمهوریت لپاره به دا الیکشن نو پکار دی چې دوی داس هغه ته ووټ ورکړي بایدن ته نو بایدن هم خپل ته چې څومره پور اوس پولینګ کوي حاکم دا ښکاری چې ترامپ بایدن نه هم مخکې دی او خبرال دلته د ډیموکراټ پارټي کې تش بایدن دی چې هغه به مقابله کوي او ما څنګه وویل چې بایدن هم اول دا یو قسم تسلیم کړه چې ریپبلیکن پارټي طرف نه به پرون چې نیو همشایر د رزلټ نه پس چې دا به ډونالد ترامپ وي نو دا مقابله دا ښکاری چې دوی دواړو ترمنځ به یو موږ وګورو چې څه به کیږي
ترامپ اوس مهال په ډیرو مقدمو کې هم بوخت دی چې د په خلاف درجی شوی دی په عدالتونو کې آیا دا امکان شته چې د کومې مقدمې په بنیاد هغه نه اهله وګرځول شي او عامو انتخاباتو کې د کاندیدین محروم شي
نو جی دلته خدا یو قانوني بحث ده پدې کې خو دا سه هم خکاری دلته دا سه قانون په خلکو دا هم ویلي دي چې ایون جدت سزا موشي د بیا هم صدارت صدارت کوم دا هغه د ریس ته دا چې کوم مقابله ده د الیکشن دې دې کې برخه خسته شي خو دلته بنیادی کوېشن چې کوم هغه دا دي چې آیا چې دته سزا وشي دنه خصل نه زیات د مقدمه دی دو درې داسې مقدمه دی چې هغه ډیر نږدې سو میاشتو کې به نتیجه راشي نو اصلي کوېشن وداوي چې آیا هغه ووټران چې کوم زنه داسې ووټران ستې چې هغه ویلي دي چې که فرض کړه دته سزا وشي عدالت نه موږ ووټ نه ورکو نو موږ به ګورو چې آیا هغه ووټران واقعي د تر ووټ نه ورکي نو بیا داسې کېدې شي چې د ووټرانو باندې فرق واچوي او د په کامیابی باندې اثر انداز شي خو ما خیال ده چې الیکشن کې د بیا به برخه اخیستې شي خو ګټلې شي دا به بیا لک په مشکوک شي د ګټنه
پیسه د امریکا د ننه خو هغه څه مسلې چې دی هغه به یو خدای پرې د امریکا نه بهر د امریکا خارجي پالیسي باندې د ریپابلیکن کاندیدانو ترمنځ څه فرق لیدل کیږي او چې نړۍ ورته ډیر سرګې پلار ده او د امریکا په انتخاباتو یې نظر ساتلې دي وګوي ته کوم ټکی ډیر مهم دی
نو جی هغه خو اوس دوه غدي ک ریپابلیکن ک دنه اوس مونګولې دل چې دالته بحث داس روانو چې آیا یورپ یا نور هوادونه دوی تیار دي چې صدر ترامپ دوباره صدر راشي او دوی سره مکه شان تعلق کی چکم داس ډیر خنو چې کله صدر ترامپ صدر او خو ورسره اوس چکم بنیادی دلته کوېشن دی د امریکای د خارجه پالیسی هغه د ډیموکراټک او ریپابلیکن پارټي منس کې چکم اختلاف دی په بنیادی نقطه لکه د یوکرين جنگ چې زم مثال درکم چې نن د پینټاګان هم یو اهم چارواکي دا خبره کړې ده چې د فاندینګ په وجه نه د امریکای د فاندینګ نو ورکولو وجه نه یوکرين سره داسې وسله نشته چې کومه غته ډېر ضروری پکار ده او دلته د فاندینګ مسله هغه دا جوړه ده چې ریپابلیکنز دا وایي چې مونږ نور پیسې نشو ورکولای یوکرين ته چې موږ جنوبی بارډر باندې تاسو پیسې ونه لګوي نو د دلته د ریپابلیکن د ایمیګریشن والا او سپیشلی دا چکم دا یوکرين جنگ دی دا پر ریپابلیکن پارټي کې هم ډېر اهم موضوع او بیا پر ریپابلیکن او د ډیموکرات په منځ کې چکم دلته په پارټي لیول او بیا دلته په کانګرس کې چکم بحث دی او کوم لین دین شروع دی هغه په یوکرين باندې ډېر ټایم لګي او موږ څنګه اندازو شو چې تیرې پرې حکومت بند شوه او اوس بیا حکومت مدو غزه ولا وقتی توګه باندې خدای یوکرين چکم امداد دی دا اوس هم داسې یو مسله ده چې دواړه داسې پیرازي شوی نه دی په یو حل باندې
ډیر زیات مننه پیر زبر شاه چې موږ سره په پروګرام کې راغلی او تفصیل مو را سره شریک کړل ژوند دی اوسې
ډیر مننه
د دې ویلي دونکو تاسو د دې وی ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شی د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د دې ویب پانا وګورئ د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنې کې کاږي او بیا د ټاګ لاندې د کنیکټ تھنې او په دریم پړاو کې د اوکی تھنې کې یا پټ کې کاږي لکه نکته دو غوستا تاسو د دې وی پانا فانزي او د خپل پخې پرونی وګوري او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
او بیا هم د امریکا د انتخاباتو په اړه یو ریپورت د اسقاط حمل موضوع د امریکا د 2024 کال په انتخاباتو کې په بلټ باندې د البته وایټ هاوس وایي چې د صدر بایدن مرستیاله کاملا هاریس د هیواد په دوره ده چې مقصد یې د بایدن کمپاین دی کوم چې د تولیدي حق ساتنې او د اختیار غزولو لپاره یې کارول دي خو د ریپابلیکن ګوند امیدواران په اسقاط حمل د پابندۍ خبره کوي نور تفصیل د وی وی د وایټ هاوس خبریاله انیتا پاول پر رپورت کې د ډیوا همکار نصر الله خان تاسو سره شریکوي
څنګه چې هم د امریکا د صدارتي سیالۍ ګرمیږي، امیدواران رائے ورکوونکو باندې تاثیر کوي، چې اسقاط حمل یو اهم مسله ده. د ګولیا دوشنبه په ورځ د روی ویډ حکم یو 15مه کلیزه چې په فیډرل کې اسقاط حمل حق خوندي کوي. د صدر بایدن مرستاله کمالا هیرس د وسکانسن سفر وکړ او هلته د صدر بایدن د حکومت لخوا د تولید پاملرنې په شمول د اسقاط حمل لپاره د صدر بایدن د انتظامی د مکمل لاسرسي ملاتړ ښکار کړ.
In America, freedom is not to be given. It is not to be bestowed. It is ours by right.
په امریکا کې ازادي ورکول کیږي نه، او دا نه هم احسان دی، دا د حق له سببه زموږ حق دی، او په دې کې د خپل بدن په اړه د فیصلې کولو ازادي شامل ده، نه چې حکومت بوای چې څه ورسره وکړي.
صدر جو بایدن چې ټول ژوند کې کیتولیک پاتې شوی دی، د اسقاط په اړه د خپل شخصي اندېښنو څرګندونه وکړه. خو د ګول یا دوشنبه په ورځ بیا هم دی د سپریم کورټ 2023 فیصله بیان کړه. د روی ویډ فیصله بدلولو او دغه مسله ریاستونو ته پریښودل ټیک کار نه دی. د دې محکمې له پریکړې راهیسی هغه یادونه وکړه، په مختلفو ایالتونو کې رای ورکوونکو په مکرر ډول د سقط لاسرسي د ساتلو لپاره رای ورکړي.
Voters have voted to protect reproductive rights.
رای ورکونکو د تولید د حقونو د ساتنې لپاره خپل رای ورکړی دا. موږ ته په هر ریاست کې د دې د حفاظت ضرورت دی، ځکه چې ستاسو د کورنۍ روغتیایي پاملرنې ته لاسرسي باید ستاسو په پته باندې نه وي.
د ریپبلیکن ګوند اوسنی امیدوارانو کې ټولو نه وړاندې امیدوار ډونلډ ټرمپ پلویان وایي ټرمپ د اسقاط حمل مخالفت کوي، خو د هغه دریز مختلف دی او روښانه نه دی. د هغه د کمپاین وبپاڼه په دې مسله څه حل نه وړاندې کوي، او له دې په اړه یې پوښتنو ته سمدستي ځواب هم نه دی ویلی. خو د امریکې د ایوان نمائندگان ریپبلیکن سپیکر خپل اپوزیشن ته شخصي مثال ورکړ او وی ویل چې هغه د بغیر د منصوبې د ځوان عمر د حمل پیداوار دی.
We're passing these bills and we're marching today because it takes a lot of work to convince people that every single human
mung da biluna pas ko aw mung nan march ko da dir karwadi che khalak pa de qane wi aw kana che har yo mashum kaze gedele wi arzakht lari che la pama gorzawul ye dir gran kar de aw zama malgaro zamung sara har yo dalil sta che pa umeed wusi gu che mung ba wukde shu che da khalko raaye badal kru.
د اسقاط حمل پر ضد فعالین وایي چې دوی خوشاله دي چې سپریم کورټ د دې پاړه پریکړه بیرته د اهلیتونو په لاس کې ورکړه. خو اوس دوی باید پریکړه وکړي چې کوم ملي مشر دا مسله پر مخ وړي. فعال اریک شډلر چې د واشنگټن په لاریون کې برخه اخیستې وایي چې بایدن د اسقاط حمل ته د لاسرسي په ملاتړ کې ډیر سخت دی، مګر وایي چې هیڅ یو پاتې ریپبلیکن د هغې عالمی نظریې سره سم نه دی.
خپل رائے خواندی کوم، ځکه چې زه په دې اړه اندیښمن یم چې دوی دواړه چیرته ولاړ دي.
د اسقاط حمل حق د لیبرل کالیفورنیا نه تر قدامت پسنده کنساس پورې ایالتونو کې په ټول پښتنو کې ګټلې، او اوهایو چې یو اهم بدیدونکو ایالت ګڼل کیږي په پریکړه لیک کې و 50% د تیر کال په وروستیو کې اسقاط حمل ته د لاسرسي ډاډ ترلاسه کولو لپاره د اساسي قانون کې بدلون منځوري ورکړي. خو امریکایي وټران به په راتلونکي نومبر کې په دې اړه باندې خپل رائے ورکړي. د انیتا پاول لپاره نصر الله خان، وایس اف امریکا، ډیوا، واشنگټن.
بیا هم خیر اغلی د نظر پوښتنې. یوه فلسطینی اداره وایي چې د اکتوبر د 8 راهیسې په غربي غاړه کې د حماس ډلې ملاتړ په تیزی سره سیوا شوی، او دسمبر کې دا شاره د 12% نه 4.4% ته ختلې ده. د وی وی خبریال هنری ویلکنز په غربي غاړه کې د کډوالو الامعاری کیمپ ته ورغلی او هلته د حماس له پلویانو او چیډونکو سره د دې بدلون په وجوهاتو خبرې کړې دي. رپورت یې زه تاسو ته وړاندې کوم. په غربي غاړه کې د الامعاری کډوالو کیمپ د هری برخې په دیوالونو باندې د تنکی ځوان حماد جبرئیل لمانه عکسونه لیدل کیږي چې په سپټمبر میاشت کې اسرائیلي عسکرو وواژه. دا عکسونه د هغه د وژل کېدونه پاس را څرګند شول. ځایي خلک وایي حماس دا پوسټرونه چاپ کړي چې د حماد په مرګ باندې د خلکو خواخوږي راوپاروي او په دې توګه غربي غاړه کې خپل پلویان زیات کړي. د اسرائیل ځواکونه وایي حماد په ښکاره د حماس ملاتړی وو او په اسرائیلي عسکرو یې د تیلو بوتلې بمونه غورځول. د حماد پلار جبرئیل عبدالرحمن موسی وایي کله چې د دسمبر په 14مه د خپل د زوی د وژل کېدو ماتم کولو اسرائیلي عسکرو یې په کور چاپه ووهله او د هغه بل زوی یحیی گرفتار کړ.
ما د دروازې غږ واورید چې ور مې پرانستلو. فکر مې کولو چې حیا دی، مګر اسرائیلي عسکر وو د وسلو سره. ما ته وویل شاته شا. ما ویل نه خوځېږم، ځکه غواړم زوی مې وګورم. مګر هغو دړکړه کړه چې ډزې بره باندې وکړي. زه ونه یېرېدم، بیا یې په مخ په سپېړه وهلم او بیرته یې دننه ټیل وهلم.
جبرئیل عبدالرحمن وایي عسکرو یې زوی بغیر د کوم وضاحته یو وړ او بیا یې په اړه څه نه دي اورېدلي. کله چې ویو ای د اسرائیل امنیتي چارواکو د هغه د گرفتار ای وجوهات وو پختل، نو هغه ویل چې استخباراتي ادارې نه وو پختو او استخباراتي ادارې هم زموږ د پختنې جواب ورنکړ. د اکتوبر 8 میراهیسه اسرائیلي چارواکي وایي چې د تراکرې د ملاتړ په وړاندې د هیڅ قسم غم نه کولو رویه استعمالوي. ځینې فلسطینیان په دې گرفتار کړی شوی چې په سوشل میډیا د مزاحمتي ډلو سره خواخوږي خودلې و. د حماس غوندې ترهګر پیژندل شو ډلو سره ملاتړ خودل د فلسطینیانو د لپاره د بغیر عدالتي حراست سزا لرلی شي. خو جبرئیل عبدالرحمن وایي اوس چې زامن د لاسه تللي نو دا د هیڅ پروا نه کوي. هغه په ښکاره د حماس او د اسرائیلي قبضې پر ضد د نورو مزاحمتي ډلو ملاتړ کوي. دلته اکثره کسان ښکاره خبرې نه کوي، مګر د پالیسۍ او سروي څېړنو فلسطینی مرکز د نظر پوښتنې تر مخه د اکتوبر 8 نیټې نه وړاندې د حماس ملاتړ شهره 12% وه، خو دسمبر کې 23% ته اوچته شوله. دا نظر پوښتنه ښیي چې په غربي غاړه کې د فلسطینی انتظامی ملاتړ په کمیدو دی. په غربي غاړه کې د رسنیو نمایندګانو، څېړونکو او ځایي اوسیدونکو ویو ای ته وویل دوی دا مني چې د حماس په ملاتړ کې یو دمی زیاته اضافه راغلی ده. یو امریکایي
د حماس د زیاتیدونکې ملاتړ عمده وجه د حقیقت دی چې پس د ډیری مودې په اول ځل سټیټسکو یا موجوده حالاتو کې بدلون راغلی دی.
زیاتره فلسطینیان وایي فلسطینی انتظامیه چې په کال 1994 کې د اوسلو د تړونونو په بنیاد جوړه شوې او اوس د غربي غاړې د اکثرو سیمو انتظام یې په اختیار کې دی، ورځ تر بلې عامرانه رویه اخیستي او د شخړې د حل په پیدا کولو کې هم ناکامه شوې ده. د نظر پوښتنې په بنیاد غربي غاړه کې 90% خلک اوس دا باور لري چې محمود عباس باید استعفا وکړي.
احنا بنعمل انه يكون الحرب توقف في غزه ويصير عندنا يعني
مون امید لرو چې غزه کې جنگ ختم شي او مون وکړې شو چې د ټاکنو د لارې مشرتابه کې تبدیلی راولو. په انتظامیه کې ښه کسان شته مګر فعال نه دي.
د دې نظر پوښتنې نه ښکاري چې ډیر فلسطینیان اوس د حماس پلویان دي. کومه ډله چې منشورې یو وخت د اسرائیل نابوده کولو خبرې کولې، دوی د شخړې د حل لپاره د فلسطینی انتظامی د مبینه بی عملی په نسبت جنگی رویه غوره بولی. سروې دا هم ښکاره کوي چې د اکتوبر 8 میراهیسي لویدی زغاره کې او 100% پختل شوی فلسطینیان وای هوغوی د اسرائیل پر ضد پر تشدد مزاحمت ملاتړی دي.
هو اي عنف اسرائيلي يدفع الناس
ټول تشدد خلق سنجیده سوچ کولو ته اړباسي چې څنګه د اسرائیلي قبضې نه ځان خلاص کړي، کوم چې ممکن نه دي. نو په نتیجه کې خلق د هر هغه حرکت پیروي کوي چې د اسرائیلي قبضې پر ضد مزاحمت کوي، که حماس وي او که نور ډلې.
حماس د امریکا او یو شمېر نورو ملکونو له نظره یو ترهګر ډله پیژندل شوې ده. د حماس وسلوالو د اکتوبر په 8مه اسرائیل کې ناڅاپي حمله وکړه او څه باندې 1200 کسان یې ووژل او دا روانه جګړه یې پیل کړه. د هنری ویلکنز رپورت، فواد لامی، وی وی ډیو ای واشنگټن.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هاغه شان نخکاری چې څنګه وینو، مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو. د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزاد میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي، مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
د وی ډیو ډیرو قدرمنو او عزتمنو لیدونکو او اوریدونکو بیا هم په خیر راغلی. دا د روانو چارو خبرونه ده چې د واشنگټن ډی سی نه تاسو وړاندې کو. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي چې د افغانستان په اړه د روسیې، چین، ایران او پاکستان ګډه غونډه جوړیدونکې ده او ډیر امکان لري چې دا ناسته د همدې جنوري میاشتې تر پای پورې جوړ شي. دراسه ځای هم تر اوسن نه دی معلوم او دا هم کار نه ده چې په افغانستان باندې واکمن طالبان هم وربدل شوی دی او کنه. د دې ناسه په اړه به د وی ډیوال چیډونکو اسماعیل خان صاحب سره خبري وکړو چې هم دا اوس د پیښور نه د سکایپ د لارې مونږ سره په خبرونه کې دي. اسماعیل خان صاحب ستړي مشي تاسو سره کله وایم.
السلام علیکم.
اول کدا وایسي چې په دغه وخت کې د روس لخوا د افغانستان د حالات په حواله سره د غونډې جوړیدو مقصد څه دی او دا به څومره اهمه غونډه وي؟
غونډه په خپل ځای باندې اهمیت لري ځکه چې دې کې د افغانستان درې غونډي هیوادونه پکې پګړډوت کوي، سره د پاکستان او کې ایران او چین هم شامل دي. او دا داسې یو موضوع ده چې خپل ځان له حساسیت لري، خاص کر د افغانستان کې د طالبانو لپاره او هغه دی په افغانستان کې د پراخ حکومت د جوړېدو په غوږ موضوع باندې خبرې ترې کولې. نو تاسو وګورئ نو د افغانستان د ذبیح الله مجاهد چې د دې بیان دغه په دې باندې ناخوخي پای رکړه و او غي دا ویل چې دا موضوع باید یو ول خو دا و چې په دې کې افغانستان ته هم د ګډون بلنه شوې وي. او دویم دغه د چې دا موضوع د پاک افغانستان په داخلی معاملاتو کې د لاس وهنی برابر دي، ځکه چې د دې په خیال کې دلته کې یو مستحکم او مضبوط مرکزی حکومت جوړ شوی دی. نو په دا مخبل خیال دار چې د کیسه دغه راغلو وخت کې مسکې تیر شو، خو زه فکر کوم چې ځل بیا روس یا نور د غونډي هوادونه چې کم دي یو ځل بیا د دې ته پښه دغه د چې دغه خبرو ته بیا یو غوتو دوالي ورکی یو په دې موضوع باندې مذاکره او غونډي وکي.
او په غونډه کې د طالبانو برخه اخیستل یا برخه نه اخیستل به څومره اهم وي تاسو په نظر؟
نو اهم خو دغه ځکه دی چې طالبان افغان طالبان په دې غونډه کې ندی بلل شوی او نن هم د کابل کې د خارجي چارو په دفتر کې غونډه شوی و او دغه د خارجي چارو رئیس مولوی امیر خان متقی صاحب د مختلف چکم سفارتونو دی په کابل کې دی او کې چین او پاکستان، ایران، قزاقستان، ازبکستان، ترکیه، هند، دایچ کمری دا او انډونیشیا د دې سفارتونو او یاد سفارتونو چې کوم مشران دي دغه سره غونډه کړي او په دغه موضوع باندې چې غیر مختل چې د افغانستان کې د طالبانو نظر هم دنیا ته نړۍ ته وروړي او بلې په دې مادیم خبره کړي و چې د غرنګ غونډې نه دي کېدل په کار چې په کم کې د افغانستان ته بلل نه کیږي یا په داسې موضوع باندې غونډه کول چې هغه په افغانستان کې د پراخ حکومت په موضوع باندې خبره کیږي. نو په هغه باندې خپل نظر وړاندې کړو. نو تما خپل دغه دي چې په دې د ټول غونډې هیوادونه هم پرن غونډه کې راغوستو، ایران هم پکې و، چین او پاکستان هم پکې و او هند هم پکې راغوستو. روس نزد پیغام چې دا روس تړه خړوډې نور غلی سو دا غلین کې روسوم نمائندګی لري په کابل کې. نو زه فکر کوم چې دا غونډه راغستل په دې باندې طالبان خوشاله نه دي.
او یو بل خبر هغه دا چې د طالبانو د مخالفو ډلو یو شمیر مرشان هم څه مده مخ کې په روس کې راغون شوی وو او څه خبرې درلودي. دا سه خاري چې ماسکاو په خاره نه د طالب ملګرتیا کوي او نه د مخالفینو ډلوي مګر یو هم د ځان نه خفکی د دې سیاست وجه تاسو څنګه
ته ما خپل دغه در چې روس دی وکه خپل ځان ته تاګلار غواړي چې یو توازن پکې راولي د ځان ته لار د هو ساتي اپشن ځان ته هو ساتي نو په تاسو غره په کابل کې خپل نمائندګی بلری سفارت هم لري زمير کابل او سه په خپل هم کابل ته هم سفر کړو بیا غواړي هو دونو تم وختن پختن سفر کړو نو دا یو داسې موجود دی غواړي چې په طالبانو باندې سست طریقې باندې فشار راولي او د دې په نظر کې چې دی ورته انکلوسیو یا نمائندګي غواړي چې د نوڅو ګروپونو سره ډلو ته نمائندګي طالبان ورکی طالبانو دغه دغه دی نظر اوسه پورې کم راغلي غدغه دی چې دې کې نمائندګي د ټولو قومونو یا قومیتونو نمائندګي خوشته دی او کو دی غواړي چې خاص ګروپونه خاص ډلې هغه دې غیت نمائندګي او شنه غیت طالبان تیار دي ځکه چې د غی په نظر کې خودي مقاومت
او بخي او بخي تاسو چې د دې په حکومت کې د هر قوم نمائندګان شته د دې نو مطلب څه دی د طالبانو په حکومت کې خو اکثریت بلکې وایم چې مهمه څوکۍ ټول د پښتنو دي نور قومونه خو نه لیدل کېږي هغه یو دوه درې څوکۍ کور کړی می هغه دومره اهم څوکۍ نه دي او ډېر شمیر کم دي
دغه سي دا اکثریت پکې د پښتنو دي او د طالبانو ماته ستر طالبانو نظر دغه کول چې پدې کې طالبانو نظر دال چې دی پکې نور قومیتونو ته نمائندګي ورکړي دا خو پدې د نظر کې فرق دی چې کوم نور وادونه دي یا دغه د یغي هم دغه وختونه کې چې پدې کې دي نمائندګي ورکړي شي پراخ دي کړي شي نو صرف د نمائندګي په ډیفینیشن باندې په مفهوم باندې او په دې باندې د دې نقطه نظر کې اختلاف دی دوی مغټه خبره ده چې افغانستان کې طالبان دا و چې دلته کې اونامه نمائندګي شته دي نور داس پلیټ فارمونه شته په دې کې بیا دغه رنګي نور چې کوم علاقائی ټولنیز دغه کې غونډې کېږي د مختلف دغه داس معنا نه لري نو زه فکر کوم خپل خیال دغه چې په دې کې د طالبانو په نظر کې او په دې کې یو بنیادی اختلاف په ځای باندې موجود شته دي
او بل خبره دا ده چې ک چرته د نړیوالو د خوا د فشار دوامدار وساتل شي په طالبانو باندې چې دوی ټول شمول حکومت جوړ کړي او طالبان هم پر لپسې انکار وکړي وینکار وکړي بل اخره ساسو په نظر اخر به د حالت چیرته ورسیږي د طالبانو حکومت هم دروسه در هیڅ کوم ملک نه دی تسلیم کړي
د زما خپل خیال دار چې دا کیسه بم دغه رنګ روان دي وکه یو هوادوم پدې نه غواړي او نه دې توان لري چې ونه وي پدې منطقه کې ونه وي مسله را جوړ شي یا را جوړ کی نو دی طالبانو سره انگیجمنت غواړي دی غواړي چې طالبانو سره خبرې ترې دی هم دغه ډیپلوماټیک دغه چې کوم لاري دغه د لارو په طالبانو باندې فشار وروړي اوس په پوره خود دې فشار نو سب ماته نتیجه کار نه شو تاسو وګورئ مختلفو موضوعاتو باندې غوډه جنو تعلیم شو یا بل سنو داسې موضوعات پاره باندې فشارونه مراغلل سانکشن په باندې نه په طالبانو باندې ولګې دي خو دغه نتیجه مخه ترانه لا نو زه فکر کوم چې دغه رنګي غوندونه په سنتي جروزي البته دغه دا چې سره د دې چې هوادونو ته نور دار کې چې مملکتونه دی هغه د دې لیمټیشنز معلوم دي چې د دې څومره د کارګر دی دغه رنګي ملاقاتونه غونډه خو یو انگیجمنت دی د طالبانو سره ساتي د خبرو ترلاسه د پاره کوشش ته غدي چې ټول هوادونه خاص کر د منطقي یا غونډي هوادونه دی یو د رښتزان برابر کی په یو باندې اتفاق کوي چې هغه د دریز واغ د طالبانو ته ورسلو کیږي چې طالبان بیا د خبرو ته وکی
او را بشو د افغانستان داخلو حالات او ته د طالبانو کته هم په افغانستان باندې پوره ولقله غولې د خو بیا هم مخالف ډلې شته دي چې کله کله د طالبانو په ځواکونو باندې چریکي حمله کوي او یاد ده چې مخالفت کې بي سياسي د افغانستان بهر دغه مخالف ډلې د طالبانو د لپاره څومره لوی چیلنج دی او آیا آینده کې هم کېدای شي چې لوی چیلنج سره جوړ شي او کنه که طالبان ورسره جوړ جاړي و نه کړی
زه فکر نه کوم چې دا ځکه چې تر څو پورې بهر وځه ملاتړ نه شو دی وکه اوس یو هیوادوم دی ماته ستو چې دی ته تیار نه دی چې افغانستان کې اونوي مسله راپورته شي امریکایان چې کم دی ټولو کې مخکې هغه هم مست تیار نه په یوکرين کې سره د ناتو بوختي بیا په مشرق وسطا په میډل ایست کې د پپغات بغازا په سر باندې د اسرائیل په ملاتړ باندې ال تکيونه به مسله د بیا د جنگ د پراخ کېدو مسلې را پورته دي. نو امریکایان په خپل باندې د غدي اداره کې ان ار اف چې کوم دی په خپل سادات سره ډیر منډي واله په امریکا کې یو زیبل د لوبینګ د پاره د ملاتړ د پاره ودي وخت کې سو کوم دی ته تیار دي چې ځانته یو بل فرنٹ پر اخلاص کې یا په افغانستان کې مخکنه حالات پیچیده دي. نو دغه د وجه حالات نور پیچیده کی کوششونه اوس هم دغه دی د ملل متحد یا د نور هیوادونو په ذریعہ د نور مملکتونو یا نور دغه د کمپنیو قومي پلیټ فارم زی نړیوال چې دغه په ذریعہ باندې په طالبانو باندې په سن اصل طریقې باندې فشار روړي چې د دې مسلې سره پایدار حل روزي.
ډیر زیاته مننه اسماعیل خان صاحب چې پروګرام ته راغلی او خپل نظر مو موږ سره شریک کړ. ژوند دی وسی.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقین سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د ریښتیا ولټون کوو. موږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ په باور بیلو. د کڑکېچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې ممتازه تا داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره اکثر خایو.
د هم په خیر راغلی د پاکستان نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ ویلی ملکی اعظم لري چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري یا سی پیک منصوبه کامیاب کړي او ټینګار کړي چې د سی پیک رواني منصوبې دی په وخت مکمل کړي شي. وزیر اعظم د سی پیک په اړه خبري د پاکستان په سفر د چین مرستيال خارجه وزیر سن ویډونګ سره په لیدنه کې کړي دي. سن د یو اعلی پلاوی په مرشي د پاکستان په سفر وو او پاکستانی چارواکو سره په دوه اړخیزو اړیکو او د سی پیک په اړه تفصیلی خبري وکړي. نور جزئیات د الیاس خان په ریپورت کې واوري.
په کال 2014 کې د 25 ارب ډالرو د چین پاکستان اقتصادي راداري د لاندې چین تر دې دمه په پاکستان کې 25 ارب ډالر په بنیادی اډانه سړکونو او د بجلی کارخانه لګولو باندې مصرف کړی دی. خو د پخوانی واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف مخالفین او د مسلم لیگ نون مشران تور لګوي چې تیر حکومت کې په دې مهمه پروژه کار ودرول شوی وو. خو تحریک انصاف دا تورونه ردوي. سیړونکي وایي د اقتصادي ستونزو سره مخامخ پاکستان دا وخت د چین نه زیاته د سی پیک بحالولو ته اړتیا لري.
چاینا سے زیادہ یہ شاید پاکستان کی اس وقت ضرورت ہے.
د سی پیک پروژه بحالول د چین نه زیات د پاکستان لپاره ضروری ده. پاکستان ته دا وخت د بهرنی پانګونو ډیر زیات ضرورت دی او د چین او پاکستان مشرانو د ملاقاتونو کې د انساني ترقه انفارمیشن ټیکنالوژي او د کرکیلې څنګه ته پاملرنه شوې ده. او پاکستان کې د اقتصادي پرمختیا په لور تلل غواړي نو ورته به د سانګو کې سرمایه‌کاری کولوي.
د چین د پانګو سرمایه‌کاری تر ټولو لوی مرکز بلوچستان کې زیاتیدونکې نارامۍ او په چینی کارکونکو رستای بریدونو په چین او پاکستان کې د سی پیک په اړه اندېښنې ډېرې کړې دي. امریکا او غربي هیوادونه د سی پیک د لاندې درنې قرضې د رست پاتې هیوادونو لپاره یو جال ګرځوي. خو چین او پاکستان دا تورونه ردوي او دا پروژه د دواړو هیوادونو په ګټه بولي. ځینې سیړونکي ګڼي د امریکا او غربی هیوادونو په فشار د پی ټی آی په حکومت کې په دې پروژه کار په دمکړې شوی او خو اوس دا احساس دواړو خواو ته شوی چې د هیوادونو سره د اړیکو خرابولو پر ځای پاکستان ته باندې حواله سره منځنۍ لار خپلول وی.
سی پیک کو میں سمجھتا ہوں کہ ہائیسٹ لیول پہ دوبارہ
زګړم د سی پیک دا بیا بحالولو ضرورت دی او د نگران وزیر اعظم د بیان نه هم دا ښکاری چې دواړو هیوادونو کې د شي دا پریکړه کړی وی او دا هم کې دیشي شي چې پاکستان دې حواله سره امریکا او غربي هوادونه په باور کې اغستی وي.
اس پہ شاید ہو سکتا ہے امریکا کو بھی کنوینس کر لیو، ویسٹ کو بھی کنوینس کر لیو.
نوموڑی اوائل دا بیلٹ اینڈ روڈ غٹے پروژے دلان دے چین خپل کاروبار پا زانگڑی توگا آسیائی حیوادونو او افریقی پوری خوراول غواڑی او دا چی دوارو حیوادونو سرا دا سی پیک بحالولو پرتا بل سلار نشتا. تیرو رزو کی چین کی دا پاکستان سفیر موین الحق ویلیو چین او پاکستان دریم فریق تا پا سی پیک کی گردون کولو باندے سلا شویو. الیاس خان، وائس آف امریکہ، ڈیوا، اسلام آباد.
سیٹلائٹ ٹی وی ہر اوس سلیوری ساتا پڈیشنٹینا تاسو پر یوٹیل سیٹلائٹ پر ٹی وی تازہ تولا او بے طرف خبرونا بحثنا او سیڑنی قتلے او اورے دلے شئی دا یوٹیل سیٹلائٹ فریکوینسی یا سبے او یا بی او یا اشاریہ پنزا ایسٹ چینل یو سلدرے ہر اوس سلیوری ساتا لڈی وسر اوسے.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکېچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس آف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس آف امریکا کې موږ تاسو ته پورا عکس درخایو.
دا وی ډی ودا تاسو زمګ دروانو چارو خبرونه ګوري او اوري چې په سوشل میډیا او زمګ په ویب سټ باندې هم خبريږي. د ملګرو ملتونو او د پاکستان د خزو د قامی کمیشن د یو راپور تر مخه پاکستان نړۍ کې په هوغو ملکونو کې په شپږمه درجه دی چرته چې د اتلس کلنو نه کم عمر ماشومان او ودونه زیات لیدل کیږي. په کم عمر کې واده د هلک یا جنې پر ژوند څه اثر غورځوي او په خیبر پښتونخوا کې د کم عمرې ودونو مسله شته او کنه، په دې نور تفصیل د پیښورنه د ساجی قاسم شاه او هاشم علي په دې رپورت کې لیدلې او اوریدلې شي.
پیښور کې د کم عمرې ودونو خاتمه لپاره را بللې شوی مشاورتي غونډې ته 15 کلن عائشه هم راغلي چې ځان ورکوالي کې کیدونکو ودونو او دې سره تړلې ستونزې خبر کړي او بیا خپل نور ملګري هم په دې پوه کړي.
کم معاشره چې دا خرابېږي چې موږ ورته ورته ماشومان چې دی ورته ورته جنکه دا سه دوه غټ بوج په ارته غاکو چې لکه تاسو اوس پوره کور سنبالوي یا خپل خاون بیا سنبالوي یا د سه ډېر زیات ریسپانسبيليټیز راځي ډېر زیات هیلث پرابلمز هم راځي.
د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف د کال 2013 یو راپور هم وايي پاکستان کې 80% جنکه کم عمره کې واده شي او خیبر پختونخوا کې هم د ودکوالي ودونه کیږي. په دې صوبه کې د کال 1901 کم دیرشم د ودکوالي د ودونو مخنیوي قانون خوشته، خو دغه قانون کې هم د واده لپاره مقرر عمر د هلک لپاره 18 کاله او د جنا لپاره 14 کاله عمر باندې د ماشومان د حقوقو فعالانو تحفظات دي او دې قانون کې د بدلون کوششونه هم شوي دي خو تر اوسه دا قانون نه دی بدل شوی. خو د ماشومان د حقوقو لپاره کارکونکو عمران ټکر وايي د قوانین او دې باندې عملداري نه زیات د ودکوالي ودونو خاتمه لپاره پکار ده. دې ته یو انساني او سماجی مسلې په نظر وګوري.
زیات سیس چې تدې کې کم پکاره نو آغا شعور او بیداری دا آگاهی دا او د ټول سټیک هولډرز زموږه جوړیږي چې په دې اړه باندې خپل आवाज اوچت کړي او دې ته یو سوشل ایشو وي کم چې مدر اف آل ادر سوشل ایشوز دا والا په دې کې نصر دځي کیمرا دی بلکې خدمتي وو هم
او مدني فعال ګلالای هم د خیبر پختونخوا کلیوالو علاقو کې چرته د ماشومانو د وړکوالي ودونو مسله زیاته ده. دغه قسمه آگاهی خورولو یو پلان لري
چې سوشل میډیا پلیټ فارم نو موږ ګروپس بزریا یا ګدا سینینو د سې واړو واړو ګروپس موږ لیګو او هغه به د مساجد اعلاناتو بزریا او د سې موږ د دې خبرې روک تھام کو چې کله دا ودرېږي نو اډوکیشن به برشي او یو ښه معاشره به موږ را سرو.
خود ملګرو ملتونو ادارو سره خیبر پختونخوا کې کارکونکي فکر کوي خیبر پختونخوا کې د ورکوالي ودونو خاتمه په لار کې اوس هم ډېر چیلنجز دي.
مونږ ته دې نو چیلنجز دا دي چې دلته کې دایوي باندې پراپر قانون لا نشته دي. په دې باندې لا ټول سټیک هولډرز کې هغه شانتي مکمل اتفاق نشته دي چې په دې باندې موږ کار وکړو. کمیونټي په سطح باندې یا فیملیز په سطح باندې وګورو هغه اویرنس نشته دي په خلکو کې چې دا چایلډ ماریج څه څه نقصانات دي.
د ورکوالي ودونو نقصانات نه آگاهی نه لرلو لوجه د رواج غربت او نورو معاشرتی عوامل د وجه ملګرو ملتونو ادارې یونیسف تر مخه پاکستان کې 3.6 میلیون د 15 کال عمر او 3.9 میلیون جنکه د 3 کال عمر ته رسیدو نه مخکې مخکې باید شي. کیمرمن هاشم علي سره سعدیه قاسم شاه وی او ای ډیوا پیښور.
د پاکستان په بلوچستان صوبه کې عوام وایي چې تر نیمایي زیات ژمی تیر شوی مګر تر اوسه هلته کې واور نه ده شوی چې د اندېښنې وړ خبره ده. په خوا و بلوچستان کې په ژمی موسم کې ډیر یخ وو او ډیر واوري به اوریدلې. ماهرین وایي چې دا د موسمي بدلون اغیزې دي. نور تفصیل له کوټې څخه د حمید سمسور په ریپورت کې وګورئ.
دو دیرس کلان حفیظ الله د زلپشین د تحصیل کاریزاتو د خانوزی د اوبو د بند مایان لشای وی چې په ژمی کې باران نه دی شوی د دغه مایان ژوند له خطر سره مخامخ دی. د د په خبره چې په تیرو وختو کې به دالته کشتی چلیدلې کو ژمی پر تیرېدو دی باران نشته چې د یو شمیر ساده رو ژوند د اوبو د کمی له سبب له یو شمیر مشکلات سره مخامخ دی چې په علت د نه دی خبر
چېب نو بارانوله د نشته له وجې څخه د موچ سلو دا مایان دا ګرد کې مردار سو ش ډیر مایانو کې خلک به سیل اوراتله او ش ډک مو ش خوند به کوي.
سیمیز خلک وی چې دلته په تیرو وختو کې به ډیری واوري کېدلې او په ژمي کې به یخ هم وو.
از ما بیا دوه بیا په کال په عمر کې ما نه لیک داسر ګرمې نو اوس نن د 2 جنوري میاستا موږ مرته ناسیو واور نه پیژنی.
د اوا پیژندنی اداره وی چې د موسمی بدلون لامل د سمندر د اوبو په حرارت کې غیر معمولی بدلون راغلی دی او د سمندر د اوبو پر تودوخي اغیز شوی دی چې میدانی سیمې د وچ ژمی او د باران له نشټوالي سره مخامخ دي. د ژمی په جریان کې درنه واوره به دلته کېدله. د دسمبر له 20 څخه به د جنوري تر 20 پورې به دوام درلودي.
سردیو کې جو
په تیر وختونو کې د جمی میاشتې نومبر دسمبر جنوري او فروری به وي خو هغه اوس بدل شوی هغه ډول نه دی. مخکې به باران په قلاره کې د خوست په یو ورځ کې د یوې میاشتې باران وشي.
د موسمیاتو ماهرین وی چې تیر کال هم 2023 تر ټولو ګرم کال و. پاکستان د نړۍ په هغو لوسو ایوادو کې شامل دی چې د چاپیریال له منفي اغیزو څخه ډیر متاثر شوي دي. حمله دې کبل ماهرین وی چې موسمي بدلون د دغو سیمو د خلکو پر اقتصاد باندې هم ناوړه اغیزې کړي دي. کاروباریان وی چې د واوري د سړو سیمو سایل ته هم له نورو صوبو څخه خلک راتلل خو اوس هغه ناراضي. په دغه سیمه کې اتیا فیصد کروندا او باغونه له منځه تللي دي. زیات شمیر خلک و کډوالۍ ته مجبور دي. حمید سمسور وی او ای ډیوا کوټه.
د وی ډیو ډیرو عزت منو او قدر منو لیدونکو او اوریدونکو زمنګا پروگرام په هم دی ځای پای ته ورسید. په دې هیله چې تاسو په د پامړ ګرځیدلې وي تاسو کولی شئ چې دا پروگرام هر وخت وو غواړي زمنګ په ویب سټ په فیسبوک او همداشان په یوټیوب باندې لیدلې او اوریدل شي او تاسو کولی شئ د ورځې مهم خبرونه او رپورټونه زمنګ په ویب سټ باندې vdevanews.com باندې هم وګورئ او واورئ. نو تاسو اجازه غواړم علامه ملچا خوشبخت.